ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو ورکلای کوم په مکه د دې سات تازه خبرونه ته د طالبانو د امنیه قومندانې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ولګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زتران پر فلیکس پانی یا ټویټر نن ماخم لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هغه هڅه کوي چې اور مهال کې. خالد زدران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات هم لا نه دي خبر شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یوه اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز راډیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له په خوست ولایت کې غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و، نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یادو اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانیستلو د هرکلی ترڅنګ د دغې راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه کارا سرغړونه یاد کړی ده. خور ولایت کې دوه ځایي سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د شهرک ولسوالۍ په تنګي آزو کلی کې له خلکو سره د نښتې وروسته ډېر ستنه ځایي اوسیدونکي چې په هغو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي نیولي دي. دا نښته تیره پنجشنبه هغه وخت پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د طالبانو یو قومندان د کورونو د تلاشي په پلمه په یو ورځ کې دوه ځله د خلکو کورونه وپلټل. سرچینو ویلي د سیمې خلک چې د کورونو د تلاشۍ مخالف وو له طالبانو سره نښته کړې او د هغو یو شمېر وسله والې بې وسلې کړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تیره اونۍ هم د غور په پسابند ولسوالۍ کې د سنگان کلی اوسیدونکو د تلاشی پر مهال طالبانو سره شخړه کړي او په ترڅ کې شپک تنه ټپيان شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلای چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي چې د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځنګړی توګه د خزو ګډون د بشری حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشری مرستو ویش غوښتنې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 کال راهیسې تر 2023 کال پورې 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته ناراضي کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په والا راغلي په وروستیو 3 لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوی دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دي وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځ په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې شل تنه ښځینه دي وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په لکی مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزړن 29 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوی پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوی دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوی ده. د ګوزړن 29 پیښې په داسې حال کې ثبت کیږي چې د پاکستان د روغتیا چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 50 کلونو عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین شول. قدرمن اوریدونکو د خبري ټولګې د مظفرشته صحاک د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي.
افغانی مېرمنې د انزوا حالت ته پرې خوستي د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړل، هم جونې ورته خاموشه کړل.
اوله پاکستان یو شمیر استان شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند لړ ډول ستونزو سره مخ دی.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
او تر څنګ یې د هلمند ولایت نه هم یو راپور لرو چې د لوړ ولور په حق لدی.
لاس کال مې د کوزی کې چې په ځمې کړه ده پاتې ونیم لک ولور دی. زه خپله سرسړه یم مریضې علاج کړی یم چې رقم رقم مریضې راباندې راغلي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
قدر منوریدونکو بیا هم خرغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور په خبرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې دغه قانون په امازون کې له ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پراته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلی دا سی پیخي هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو لامل پلانډ واټان کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول شوی دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د نښتو د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیخي مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یو لس پیخو یادونه هم سوي چې په کې 15 نوی نارینه، 15 لس خزي او یو انجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقوقو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلی دي. یو شمېر افغان خزي او انجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو د ښځو د حقونو یوې فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا قانون وړاندې کړی دی د دوی حقونه نور هم کمزوري کړ. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدوده کړه، عام ژوند یې ورته خاموشه کړه. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقوقو یو افغان فعال ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو ترڅنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با بعضی قوانین که حتی صدای زنان هم عورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چې حتی د ښځو غږ په کې عورت بولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه نقص کړي. دغه ډول محدودوونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
له پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی کڅه هم دراتک پر مهال ورسره د مرستو ژمنه شوی وي، خو ملي شوی ندی او د جمی پر رسیدو سره یې باید دوی لاسنیوي وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بی اسناد او افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ لپاره څخه شاوخوا یو کال تیر کی. د افغان کډوالو نړیوالو سازمانونو لاندې خنو غوښتنو سره سره پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپورټ وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان له غونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمیر ستنه شوی افغانان وایي له کړاو ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستنه شوی په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
اوسی کو پلحال په ننګرهار کې کوروم نه کرے دی خپل زاین لرو دلته. په افغانستان کې هم د ستونزې شي ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی چې کار نشته، بیروزګاری ده. حکومت وش کولای چې خلکو ته موږ ته زموږ په سر ډیر ځوانان چې دلته بیکار دي چې د کار زمينه موږ ته برابرې.
دوی وای د هوا په سړې دوی ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د 7.5 میلیون افغان کډوالو چې واکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو شمیر 7.3 میلیونه ښودلی او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یا UNHCR د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په 2040 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی و چې د 2020 کال د سپتمبر له 15مې د 2040 کال د جولای تر 1.5مې سباندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم په بیلابیلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 900,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي و چې په همدې موده کې 7.5 میلیون افغانان بیا له واده وتلی دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشتي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمن یو فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه لا زیات کړي. ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلې کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپور وړاندې کړ. په همدې اړه د کاکر راپورته وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلې ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لست پرلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقوقو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو پر لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقوقو فعال ساجه بیگم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي سو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون په یو خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنۍ او عملی اقدامات یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقوقو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونه او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربرا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بی برخه کېدو سربېره هغه کړهونه چې افغان ښځې کالي په حقیقت کې سما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حزب الله ډلوایي په تلبیب کې پوځي اډه په نخښه کړې ده، خو اسرائیلو تر وسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ پخلی. خامنه ای دا سرګندونې وروسته لدی کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه غورځونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورکوي. په همدې اړه د فرید سیال راپور ته غوښی.
د حزب الله ډلوای نن د پیپلټ الوتکو په مرسته د طالبی په جنوب کې د پالمخیم پوځي اډه پنخه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري ایجنسی راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریټ پاړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریدې داوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندرې ایلات ښار د بیپولټالو ټکو څلور بریدونه کړې دي. دا ورسره هغه دی چې اسرائیل وویل د هغه دریوالو توکو ترکه لګولې ده چې په خبري د ختیځ څخه اسرائیل ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه وو. په بیان کې راغلی دا ټول بریدون په اوسات کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیل بریدون ته په اشاره نن شنبه اسرائیل او امریکا ته غوښه کړ چې سخت ځواب ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د بریډ په 15 سلويختمه کلیزه کې خبري کوي وویل
چې از لحاظ
له پوځي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هرڅ چې ارتیاوي حتمان به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په تفصیلولو بوخت دي.
خامنه‌ای په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیل د بریډونو ځواب باور کوو. دا سرګندونه روسه له هغه دی چې اسرائیل د اکتوبر پر شپږویشتمه په ایران کې یو شمیر پوځي اهداف په نښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول. د ایشور پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیل بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیل ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکیچ لا پسې زیات کړي. د منځني ختیځ په ټولو امریکایي پوځي اډو کې امریکایي ځواکونه فعال دي. د ایشور پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د دې امکان شته چې د ابراهام لینکن او د هغه ملګري الوتکه وړونکې بیړۍ په عرب سمندر کې کیوي. د امریکا د دفاع وزارت وینت پټ رایډر پرون جمعه ویلي وو په منځني ختیځ کې د خپل ځواکونه د ساتنې او خوندیتوب او لوی اسرائیل څخه د دفاع په موخه به 250 بم غورځون کې الوتکه جنگي الوتکه تلوړون کې الوتکه او سمندري اوبتلو نسیمه ته ولګیدوي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې چرته ایران او نیابتي ډلې پر امریکایي پرسونل او د امریکا ګټي په سیمه کې بنخه کړي امریکا به د خپل خلکو څخه د دفاع په موخه ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان همکارۍ ادارې هیلت کلستر وای په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هیلت کلستر په یو راپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکسپانډ کې خبر کړی راغلی افغانستان د روغتیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر روسیدونکو د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي بیا شکایت کوي. نور جزئیات سنا کاکړ پراپور کې.
نوزاد ولسوالی کې په سیټو کې ډاکټران نشته د دواوي کموالی وي.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی وای په دې ولسوالی کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چنې غوښتل نو می په راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نه په دې خاطر چې په یاد ولسوالی کې زنانه ډاکټرانې نشته او کوي هم پوهې لوړ نه ده. پولیری او پرته ولسوالی د چندانې دلته توجه نه ده سوې. دوا کمبود او یا هم پسیتوګه ډاکټران نشته. غوښتنه مې دغه د چیر ولسوالی ته پاملرنه وکړي او په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالی اوسیدونکو عبدالظاهر وای چې په خپل سیمو کې د ستونزو او روغتیايي خدماتو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځنګړي ډول لغمن او ننګرهار ته یوسي.
دا بيخي نشته. دا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوکي. هغه سي کلینیک هم مثال لاس نفری یا شر نفری په ستاریس کم کلینیک په نورګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامان تعال چې د بيدادت پر کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي. نو بیا مریض مجبوري کې چې بيدادت پر لغمن یا ننګرهار ته انتقال کی. نو دا مشکلاتونه ډېر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلاستر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاستر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په اړه خبر شو راغلی چې د هیواد په ځانګړي توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیايي خدماتو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیايي ننګونو سره مخ دی. د روغتیايي اړتیاو د شدت او عمومي درجه پر بنسټ و ولایتونه فراه، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډیر شدید اړتیاو سره او پاتې ووشت ولایتونه له شدید اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو د دې ټولو ستونزو له عمل ترانسپورتي ستونزې د روغتیا کارکوونکو کموالی او با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته د خلکو محدود لاسرسی دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا اچ ان آر پی وویل تمه کېږي سږ کال 12.9 میلیون څخه ډېر خلک بشري روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري چې 12.8 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 12.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 25% یې ماشومان، 46% یې لویان او 2% یې لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیایي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغیو خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستی یا EWD شری د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کووید 19، تور ټوخلی او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر مخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرې پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هلمند ولایت کې د لوړ ولور دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ګرځېدلې ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب شوې چې ګڼ شمېر ځوانان د واده کولو توان ونه لري. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته وښی.
والا خو چې ما سره دا د ولور په دغه کې سمرا سو کې ډېر بدني خوشاله سم نور می څرمان نسته چې دا د ولور غاړم بیا بیا ښا
د نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکول توان نه لري. هغه وای تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالداري برابرې کړي او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
د ناوی اوسیدونکو ایمن ناوی کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزده کېږي کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپل سر ستړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلې. نو اوس دغه وسه دغه نه سم کډوال غار غاړه نه سم دا خپل کور په خاطر چې زه دومره ستړی یم دغه مې کاروبار دی. په دې به د کور کاروبار څنګه اوسي؟ په کور کې 5 نفره یو، سرعت مو اوس ماتې دی، نور کار نه.
په هلمند کې دا ستونزې یوازې د نذیر احمد نه ده. ګڼ شمېر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي. د دې دود د غیزو پاړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده، ولور 2.5 لک پاتې دي، غاله نسمه دا کوله.
همدارنګ زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په 40 لک غوښته سوي دي، په 30 لک، په 25 لک غوښته سوي دي. خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کښېږ دي. نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لورم په دې خرڅه سوی وای ابله نو ناستی ګی پر هغه کور سپینسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پیښه وسي چې هغه یو نواله د پیښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوښ شوی. د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدی یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی، هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي ترڅو ټولنې ته آرامي او ثبات راسي، او ځوانان وکولای سي د واده کولو امکانات پیدا کړي پرته له دې چې د ولور